وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. په پاکستان کې د زلزلې له امله هم د مړو شمیر اوچت شوی دی. 228 تنه چارواکو ویلي چې په دغه زلزلې کې مړه شوی دی. پر دې موضوعاتو سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اول چې د پاکستان حکومت وایي لږ تر لږه 210 تنه د زلزلې له امله مړه او 1.5 تنه ټپیان دي. د پاکستان پوځ او د ژغورنې ملکي مامورین لرې پرتو سیمو ته چې زلزلې ځپلي د مرستو د رسولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د چین حکومت نن د دې عمله چې د امریکا جنگي بیړۍ د دوی د یو شمیر مصنوعي ټاپوګانو څنګ ته تیرې شوې پر متحدو ایالاتونو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندر کې پراته دي. خو مخکې له دې چې د دې سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شارف د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په هدف له روسي چارواکو د مرستې غوښتنه کړې ده. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارندوالان لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیری راپور اندېښمن کړي دي. او یوې افغان نجلۍ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د ویاند مرستيال زی ظفر هاشمی نن ازادي رادیو سره خبرو کول چې دا تصمیم په هیڅ صورت د افغانستان خپلواکي په ځانګړي ډول بهرنی سیاست تر پوښتنې لاندې نه راولي.
افغانستان
یو مستقر و افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره رابطې جوړولو یو عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتی تړون چې افغانانو له امریکا سره لاسلیک کړی دی د دې هیڅ معنی نه ګرځي. شاغلی هاشمی زیاته کړی چې د سیمې پیاوړي هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تروریزم د ګواښت مخنیوي او د خپلو اندېښنو د لرې کول په برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې روسي چارواکو په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارنوالان لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیری راپور اندېښمن کړي او وایي ډېر ژر به دغه ځون ته یو پلاوی ولیږي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د نننۍ غونډې مشري کوله ویل چې یاد پلاوی به په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي ترڅو اصلي حقیقت نور هم روښانه شي. دی وای موږ هیله من یو چې هم چې د دې پیښې د سړو لپاره هم د دولت او هم د مشرانو جرګې یو پلاوی هلته ولاړ سي. شاغلی ازدیار زیاته کړی چې دا یو ډیره جدي مسله ده او باید په جدي ډول وڅېړل سي. د تیر یک شنبه په ورځ د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی وو د لویدیځون په 15 ولایتونو کې د یو شمیر څارنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 شزینه زندانیانو جنسي تیری سوی دی. او یو افغان نجلۍ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله جایزه وګټله. ولکېږي چې دا جایزه مریم دورانی ته د اکتوبر میاشتې په 28 نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې ورکړل شوې ده. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجر کبرا فرهنګي ټولنې مشره او په دغه ولایت کې د میرمن په نوم د وی خصوصي رادیو امتیاز هم لري. دا د افغانستان نړیوال خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوړنی کوي.
د پاکستان حکومت نن وویل چې له 2.5 تنه په دغه هیواد کې د زلزلې له امله مړه او 1.5 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ او د ژغورنې ملکي مامورین هڅه کوي چې لرو پرتو سیمو ته ورسیږي ترڅو هلته د زلزلې ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي په افغانستان او پاکستان کې د پرونی زلزلې له امله متاثرو خلکو ته د خپل هیواد د مرستو تعهد کوي. جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې امریکا د افغانستان او پاکستان د حکومتونو کلک ملاتړ ته تیار ده.
دی وای د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په تماس کې دی او موږ د هر ډول اضافي کومک لپاره چارټیای لیدل کیږي تیار یو. داسې پیښې په ټوله نړۍ کې پیښې نو دا اول وار نه دی چې د حکومتونو به له داسې وضعیت سره مخامخ وي. خو یو کار چې دلته یې زه یادونه مهمه ګڼم، په دواړو هیوادونو کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو اس ایټ حضور دی چې کومکونه کوي. په ټول افغانستان کې د بیړنیو حالاتو لپاره په ځانګړو ګودامونو کې د مرستې عاجلې بستې هم موجودې دي. رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت 9.5 درجې وو او مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و. د زلزلې ټکانونه په ترکمنستان، ایران او حتی هند کې هم محسوس و. د پاکستان په ځواک چې لږ عسکر یې له افغانستان سره پر پوله په وسله والو نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ سرچینو ویلي چې نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د دوی پر یوه پوسته وسله واله حمله شوې ده. خو دا نه ده څرګنده چې لومړی ډزې له کومې خوا شوې. پاکستاني طالبانو په وروستیو وختونو کې د پولې له پولې غاړې د دې هیواد د پوځ پر پوستو حملې زیاتې کړې دي. د روان کال په اګست کې د پولې له پولې غاړې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته په حمله کې څلور پاکستاني عسکر وژل شوي وو. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دې هیواد په قونیه ښار کې د اسلامي دولت یا داعش لشترژه ډیر مشکوک غړي نیولې دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو په قونیه کې تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې په دیارباقر کې چې د کوردانو سیمه ده د لشترژه وو مشکوک وسلوالو د وژلو خبر ورکړه ویل چې دولستانه ونیول. په عملیاتو کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د اکتوبر په 3 په انقره کې د انتحاري حملو څخه وروسته د داعش پر ضد پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی. په انقره کې په خبرګو انتحاري حملو کې لستانه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د چین حکومت نن له دې امله چې د امریکا جنگي بیړۍ د دوی د یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو څنګ ته تیرې شوې پر متحدو ایالاتو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندرګي کې جوړ شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې د امریکا دا حرکت د دوی د خاورې بشپړتیا ته ګواښ دی او ټینګار یې وکړ چې له خپلې خاورې به کلکه دفاع کوي. د امریکا جنگي بیړۍ نن د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د مصنوعي ټاپوګانو په 22 کیلومتري کې تیرې شوې او ټینګار کوي چې دا واټن د چین د خاورې بشپړتیا ته هیڅ ډول ګواښ نه پېښوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د رواني میاشتې په پیل کې ویلي و چې امریکا به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په ټوله نړۍ کې پروازونه، عملیات او سمندري حرکتونه کوي او د چین جنوبي سمندر له دې څخه مستثنا نه دی. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف باندې په مسکو کې د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره د دوارخیزو تجارتي اړیکو په اړه خبري وکړه. د روسیې د حکومت پر رسمي وبپاڼه ویل شوی چې دوار لوري به د انرژي، ترانسپورت او کرهنې په ارتباط پر ګډو پروژو بحث کوي. میدویدیف او ووچیچ په سبا په مسکو کې د ټکنالوژي او اختراع پرانیستی فورم په یو غونډه کې برخه واخلي. د سربیا له صدر اعظم سره په دې سفر کې د دې هیواد د اقتصادي څارنې وزیر هم ملګری دی. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانې خبرونه کوي چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې چې د بارونی زلزلې له امله زیانمن شوي دي.
سیمای پوری ماستان که رفتن با مردم یک جور شده هم وضعیت بررسی کنن هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه هم مردم همکاری شود.
افغان چارواکي د غزلزلې لامل د ملو ارقام شپږاویا انتنه ښیي. په پاکستان کې بعد د غزلزلې لامل د ملو شمیر څه کم 228 ته پورته شوی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. مریم دوریانی چې په کندهار کې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره فعالیت کوي د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ازادۍ او اورېدونکو 219 پروګرامونه هم درته خبرو. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وای چې ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې چې د پرونی زلزلې له امله زیانمن شوي دي. وایس برمک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د خاور لاندې د بندو خلکو را ایستل لومړیتوب دی او بیا به د څېړنو او بشپړېدو وروسته زیانمن شو سیمو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ټپیانو د درملنې لپاره په مرکز او ولایتونو کې بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د تیرې ورځې زلزلې له کبله په افغانستان کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې له امله 3920 کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي وویل چې دوی خپل د ژغورنې او څېړنې ټیمونه د زلزلې له امله زیانمنو شو سیمو ته لیږلي دي.
زمنګ د کار لومړی مرحله هغه ټیمونه دي چې بیلا بیلو سیمو ته استول شوی سو وضعیت وسیړي او کډ ژغورنې عملیاتو ته اړتیا پیښ شي له خلکو سره به مرسته هم وکړي. په دوهمه مرحله کې لسیړنې وروسته به بشري مرستې ورسول شي. مونږ په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لرو.
نوموړي همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل ترڅو د مرستې رسونې په برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره په وخت مرستې وکړي. دا زلزله د دوشنبې ورځې تر غرمې وروسته په شاوخوا 1:09 کې وشوه چې پلازمینه کابل او یو شمېر مرکزي شمالي ختیځ او سویل ختیځ ولایتونه یې ولړزول. د امریکا د زلزلې سنجونې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ او د ریختر په کچه شدت 1.1 درجه و. په نه هلکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د ورستیو شمیرو په اساس د دې زلزلې له امله 95 کسان وژل شوي او 315 تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د امریکو مسول محمد اسماعیل کوسی د سه‌شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ټپیانو د درملنې لپاره روغتونونه پوره چمتووالی لري.
روغتونونو خپل ځانګړي تدابیر له پخوا څخه هم لرل او نن هم ټول چمتووالی نیول شوی دی. روغتونونه په مطلقه توګه چمتو دي چې د ټپیانو درملنه وکړي.
نوموړي وویل چې د زلزلې له امله تر ډیره په ننګرهار او تخار کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره ځینې بهرنیو هیوادونو لکه هند او امریکا متحده ایالات هم د مرستو ژمنې کړي، خو له دې سره یو شمېر خلک له دې امله اندېښنه لري چې ممکن په ډیرو سیمو کې خلک لا هم د خاورو لاندې پاتې وي او د مرستو رسولو په برخه کې هر ډول ځنډ به د انساني تلفاتو د زیاتېدو لامل شي.
د پرونی زلزلې مرکز د بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ ښودل شوی ده. په سیمه او د غراس په څنګلور ولایتونو کې د زلزلې تر ټولو ډیره اورانی رامنځته کړې ده. لای کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان هم د شبر سره د ټلیفون په لیکل آریان صاحب د دغه زلزلې له امله په سیمه کې د ورستیو مالی او ځاني زیانونو په اړه چارواکو څه ویلي دي؟ دقیق ارقام څه دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د چیرې ورته زلزلې له کبله خو په کندوز کې څه مالی زیانونه او د نور خسارات خلکو ته نه دي اوښتي، خو د سیمیز د کوټخار سیمو د چارواکو چې تیر ورځ ارقام رسنیو ته ورکړي وو هماغه ارقام د کوم تغییرات پکې نه دي راغلي. خو د بدخشان د والي
هغه ارقام څه شی دي آریان صاحب؟ اوریدونکي خو پرون رئیس ټوله ورځ نشي کولای چې ازادي راډیو تکین یا نورو رسنیو ته یو اشاره ورته وکړي. بله،
د تخار د دیوالي ویان سنت لا کې مر ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د تخار په تخار کې د بی بی حاجری او کونځي چې د زلزلې په محل دغه شاګردانو غوښتل چې د خپل صنفو څخه وتښتي. د تېښتې پر محل دلته دولس تنه شاګردان چې ټول انجونې دي دا وژل شوي دي او دېرش تنه نور انجونې ټپیان شوي دي چې اوس د تخار په روغتیا او د ویرو څنګه دی وايي چې هیوا ده چې دا ور دی. همدارنګه هغه ول چې د بیتره پورونو وکړ شوې دي چې تخار په یو شمېر ولسوالیو کې لس تنه نور کسان هم ټپیان دي او نږدې سو کورونا ویجاړ شوي دي. همدارنګه بیا د بدخشان دیوالي ماوین ډاکټر ګل محمد بیدار څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په ارقام کې تغیرات راغلی، ځکه چې کوم راپورونه چې دوی ته نن ورکول شوي دي د بدخشان په سطح باندې 15 تنه کسان وژل شوي دي چې په دوه کې ښځې، کوچنیان او داسې نور کسان هم شامل دي، او همدارنګه 15 تنه کسان ټپیان دي. بیدار دا هم وویل چې د دغه زلزلې له کبله د بدخشان په 9 ولسوالیو کې د فیض آباد ښار په مرکز په شمول 2340 کورونه هم نړېدلي دي.
بله آریان صاحب، له کابل د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه لیږلي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمن شوي. دغه ټیمونه تر اوسه پورې زلزله ځپلو سیمو ته په شمالي ولایتونو بدخشان یا تخار ته رسیدلي دي کنه؟
تروس پر خو چارواکو څه دا نه دی ویلي چې د تیمونو را رسېدلي، خو د سیمې چارواکي وایي چې د دوی خپله هغه څه تیمونو چې ولسوالیو ته استولي دي څو د دغه ارقامو د تلفاتو دقیق ارقام راغونډ کړي او متضررو کورونو لیست ونیسي چې هغوی سره اړینې مرستې په وخت سره ورسېږي.
اجمل آریان، تاسو نه مننه. له ازادي راډیو سیمه ایز خبریالو چې په بدخشان، تخار او کندوز او دغراز اړوند شاوخوا نورو سیمو کې د پرونی زلزلې له امله د رابمسته شو مالی او ځاني زیانونو په اړه د وروستیو تلفاتو دقیق ارقام په اړه د چارواکو د خبرو په استناد معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، تر اوسه پورې افغان چارواکي دقیق نه پوهیږي چې دغه زلزلې په افغانستان کې څومره اورانی رامنځته کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته چې د پرونی زلزلې له امله زیانمن شوي دي ټیمونه استولي دي تر څو وګوري چې زلزلې څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي، او وروسته به دا پریکړه وکړي چې دوی ته څه ډول مرستې ورسوي. پرونی زلزله یوازې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نه ده احساس شوی، بلکې په څنګلورو، د افغانستان په ګاونډیو پاکستان او هند کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوی دي او ډېرې سیمې لړزولې دي. په پاکستان کې پرونی زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی، او د دې هیواد د چارواکو په وینا تر اوسه په زلزله کې د وژل شوو شمیر 228 ته پورته شوی دی. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت ځپلی، او یوازې په دې ایالت کې تر اوسه 150 کسان وژل شوي دي. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کوي.
په پاکستان کې د تیرې ورځې د پیاوړې زلزلې د قربانیانو شمیر شیبه په شیبه زیاتېږي، او د چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شو شمیر تر 228 اوښتی او تر 1400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دې ایالت په ګډون په قبایلي سیمو کې له زلزلې ځپلو سره د مرستو بهیر چټک کړی، او دغو سیمو ته د ژغورونکو ډلو درملو او خوراکي توکو د لیږلو لړۍ هم پیل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د زلزلې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا ایالت ځپلی، او یوازې په دې ایالت کې تر دې دمه 150 کسان مړه او 1400 زیات ټپیان شوي دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د زلزلې له امله تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا لري پرتو غرنیو سیمو چترال، شنګلې او سوات کې اوښتي، او پر ځاني زیان سربېره په دې ایالت کې تر 2000 زیاتو کورونو او ودانیو د نړېدلو خبر هم ورکوي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي د زلزلې له امله د قربانیانو د شمیر د ډېرېدو خبر ورکوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې اوس هم لرې پرتو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کیږي، او اندېښنه ښایي چې ښایي د تلفاتو شمیر لا زیات شي. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 350 زیات ښیي، خو له طبیعي آفتونو سره د دې هیواد د ملي ادارې مشر امیر افاق د دې هیواد له ځینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تلفاتو په اړه د معلوماتو غونډولو لړۍ روانه ده، او اوس مهال د کره شمیر په اړه څه نشي ویلی. که څه هم د لومړنیو راپورونو له مخې د زلزلې د خیبر پختونخوا د ملکنډ په ګډون چترال او نورو سیمو کې ډېر تلفات اړولي، خو اوس مهال د وروستیو تلفاتو په اړه څه ویل بل وخت مخکې وي. پر خیبر پختونخوا سربېره ډېرون کرښې ته سیرما په قبایلي سیمو کې هم د زلزلې د تلفاتو شمیر مخ په ډېرېدو دی، چې په دغه سیمو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او 95 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نور شریف له لندن څخه اسلام آباد ته راستون شوی، او د زلزلې د تلفاتو د معلومولو او له قربانیانو سره یې د مرستې د بهیر د چټکولو په هدف د دې هیواد د سیاسي او پوځي چارواکو یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا یادونه وردا چې په پاکستان په ځنګړې توګه په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې هم په اکتوبر میاشت کې پیاوړې زلزله راغلې وه، چې په نتیجه کې 30,000 زیات کسان مړه او لکونه نور بېځای شوي وو.
راپورونه، مرکه، او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام بسل شر پند ته پاوري له 2 بجو د ماښام ته سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. د ولسمشر یو ویان وایي افغانستان د سخت دریځ وسلوالو په وړاندې روانې جګړې ته په پام سره ځمکني او درنو او هم د الوتکو په ګډون هوایي جنگي وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې د روسیې د مرستې هم هرکلی کوي. ظفر هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې افغان حکومت هیله مند دی چې روسیې به ډېر ژر دغه مرسته افغانستان ته ورکړي. جزئیات یې د یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
افغان امنیتي ځواکونه کله کله نو رئیس په لوی ازموینه او د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوختي لبلې خوایي ورتیا او ته چې څنګه مسله د چتل تر یادونه کیږي او شکایت دا وی چې افغان ځواکونه د جنگ پر مختللي وسایل نه لري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د دغه ارتیا د پوره کول او په تیر بیا د جنگي الوتکو د اسلول لپاره د روسیې مرستو ته سترګې په لار دي. د ولسمشرې مانی چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ ته په کتو کوم چې سیمه هم ګواکي ارتیا ده چې روسیا ژر تر ژره ځینې مهم جنگي وسایل افغانستان ته ورکړي. د جمهور رئیس ویان مرستیال ظفر هاشمی وای چې افغان حکومت په دې اړه د روسی چارواکو سره هم خبرې کړي او دغه هیواد له افغانستان سره د مرستو ژمنه هم کړي ده.
افغانستان یو
کشور مستقل و افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د رابطې جوړولو عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې افغانستان له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا ډول مرستې زموږ په امنیتي ځواکونو ښه اغېز لري او د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات ورکول افغان ځمکني ځواکونو ته په جنگ کې ښه وړتیاوې ورکوي.
له دې وړاندې وال سټریټ ژورنال د روسیې امریکایي چارواکو لخلي لیکلي چې ولسمشر غنی له روسیې د جنگ سپک او درنده تجهیزات او پرمختللې می 15 شالو تکي غوښتي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر میتنسکی لخلي هم دا راپورونه خبر شوې چې روسیا به د افغانستان د غوښتنې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په جنگونو کې تر ډیره روسی وسلې استعمال شوي او ویل کېږي چې افغان ځواکونه تر ډیره ورسره آشنا لري. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت هم د افغان ځواکونو لپاره میش پارسک الیکوپټرې له روسیې اخیستی وي او ویل کېږي چې دوی جنگ لپاره کفایت نه کوي. له دې سره چې د ولسی جرګې ځینې غړي له روسیې څخه دا غوښتنه د اندېښنې وړ بولي خو د چارو ډېر کارپوهان افغانستان ته د روسیې تجهیزاتو پر وړلو خوشبيني کوي. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د بن غونډې د پریکړې په اساس هر هیواد کولی شي له افغانستان سره نظامي مرستې وکړي او دا کار په افغانستان کې دغه هیواد د حضور په معنا نه ده.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست. خطوط بسیار مشخص است که به هیچ وجه روسیه دو خطوط نباید وارد شه و وارد هم شدن نمیشه. برای کمک تکنیکی و فنی با اون مسائل استراتژیک غیر فنی ارتباط نداره. یک مسئله که مانع جنگ نیابتی خواهد شد. دوم اگر دولت افغانستان نیابت بکنه ما فکر میکنم هیچ گاهی نه. البته منطقه ما کشورهای وجود داره مثلا خود پاکستان از روسیه متحد از امریکا و از چین ها. اما هیچ گاه زمینه ساز جنگ نیابتی
د افغان ځواکونو په لاس د ضروري وسایلو له نشتون څخه تل شکایتونه شوي چې افغان حکومت بیا د غړتیا او د پوره کولو لپاره کله نوي ډیلی کله بیجنګ کله منځنۍ اسیا ته د مرستې لاس غځولې خو ویل کېږي چې تر ډیره دا غوښتنې بې پامه نیول شوې دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي هر څومره چې افغان ځواکونه د جنگ پر مختللي وسایل ولري هغومره به د مخالفینو زور مات او دوی به په جنگ کې خپل روحي او فزیکی توان بایللی وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و امرل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. روسیې په افغانستان کې د ناامنۍ په زیاتوالي په تیر بیا په وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. روسیې له دې اندېښنه لري چې خای په افغانستان کې سخت دریز د افغانستان له پولې منځنۍ آسیا ته راواوړي او روسیې ته هم د امنیتي پلاوه خطرونه متوجه کړي. روسیې د غرض په د کندوز کې د طالبانو په وړاندې د افغانستان د روانې جګړې ته هم پام اړولې دی او د دغه جګړې کې چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې مخته وړي د افغان اوایي ځواک د تشه ډیر احساس کړي. افغان چارواکي وایي چې دغه تشه تر اوسه پورې نړیوالو ځواکونو سم نه ده پوره کړې او له همدې کبله غواړي چې روسیا د هوایي ځواک په برخه کې له دې هیواد سره مرسته وکړي. په کندوز کې د ورستۍ جګړې له کبله ویل کېږي چې د درشپېته دولتي ادارو تجهیزات په بشپړه توګه له منځه تللي دي. همدارنګه دولس دولتي ادارې هم په بشپړه توګه سوځېدلي او د بمونو په وسیله ویجاړې شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په کندوز کې د جګړې له کبله د درشپېته دولتي ادارو تجهیزات له منځه تللي دي. په کندوز کې د جګړو له کبله د درشپېته دولتي ادارو تجهیزات له منځه تللي دي. همدارنګه دولس دولتي ادارې په بشپړ توګه سوځېدلي او ویجاړې شوې دي. له کابل څخه کندوز ته د دولتي ادارو د وراوختو زیانونو په هدف د حقیقت موندنې راغلو استازو رسنوي ته وویل چې دوی په لومړي ګام کې غواړي د دولتي اداراتو خسارات راټول کړي، څو متضرر را شوی ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. د حقیقت مندنې استازو رئیس عبدالحبیب جبارخیل په خپلو خبرو کې رسنوی ته داسې وویل:
دغه قدم اول اولویت کاری نه میاس کې ادارات دولتي او مؤسسات عمومي په پای ساده شون ته ارزی خدمات.
موږ لومړی غواړو چې دولتي ادارې او ټولګټې ادارې بیرته فعال کړو. همدارنګه دلته د ټولو وزارتونو ادارې موجود دي څو هغه بیرته فعال شي چې د خلکو ستونزې هوارې او خلک وکولی شي خپل ستونزې اړوندو ادارو ته وړاندې کړي، څولو متضرر شوو خلکو سره په وخت سره مرسته وشي. هغه وویل چې ملکی خلکو ته د وراوختو زیانونو په اړه هم کمیسون جوړ شوی دی، څو د خلکو د کورونو، دوکانونو او داسې نور ملکیتونه چې تخریب شوي دي دقیق ارقام راټول کړي، څولو متضررو خلکو سره مرسته وشي. په همدې حال کې د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي هم په خپلو خبرو کې وویل: کله چې دولتي ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي نو د خلکو ستونزې به په وخت سره هوارې شي.
موږ منتظر مرکز هستیم که چه پروګرامی در رابطه با کمک به نظامی هایی که خانه هایشان در اثر جنگ تخریب شده اونو چه پروگرام.
موږ باید لومړی دولتي ادارې بیرته فعال کړو څو خلکو ته د خدمت جوګه شي او د خلکو مشکلات هوار شي. همدارنګه موږ مرکزی حکومت ته په تمه یو چې له ملکی خلکو سره څه مرسته کولی شي، ځکه په کندوز ښار کې د یو زیات شمیر خلکو کورونه، دوکانونه او داسې نور ملکیتونه هم تخریب شوي.
میلیون کمک های از اونا و تصمیم دولت مرکزی در ارتباط باز ما خدمت شما عرض میکنیم.
دانشی دا هم وویل چې له دوی سره یو شمیر مرستندوی خارجي او داخلي موسسو د مرستو ژمنه کړې دي. هغه وایي چې دوی غواړي مرستې په یو منظم شکل کور په کور وویشي، څو ټول متضرره خلک له بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونه ده چې د کندز ښار څوارلس ورځې د درنې جګړې شاهد و چې د دغې جګړې له کبله د دولتي تاسیساتو تر څنګ د یو شمیر ملکي خلکو ودانۍ، دوکانونه، مارکیټونه او داسې نورې ودانۍ تخریب شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار یو اوسیدونکو مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. مریم دورانی ته دغه جایزه څو ورځې وړاندې د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکړل شوه. مریم دورانی د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
د کندهار یوې ځواني مدني فعالې او د کندهار د ولایتي شورا پخوانی غړي مریم دورانی ته د ملګرو ملتونو د سولې نسل جایزه ورکول شوه. د سولې د نسل جایزه هغه مخکښو میرمنو او نارینه ته ورکول کیږي چې د سولې د ټینګښ لپاره کار کړی وي. دغه جایزې ته د افغانستان څخه دوی میرمنې مریم دورانی او له هرات څخه حسینه نیکزاد ټاکل شوې وي. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجه کلبرا اجتماعي او فرنګي ټولنې مسوله او د میرمن رادیو د امتیاز څښتنه ده. دغه د بی افغان میرمنې د یو ان ډی پی د لوري د آزاد رقابت او د انټرنیټي رای ورکونې د لارې بریالي سوي دي. مریم دورانی ته دغه جایزه د اکتوبر په 23مه د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکول شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې د لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به د دې فعالیتونه ادامه ولري.
عجیب الله میتونیم که حضور زنان در شوراهای ولایتی پارلمان و سنا ببینیم، به خصوص که نسل جوان ما فعلا تعداد زیادی را ما میافتم که به حیث نماینده مردم در شوراهای ولایتی حضور دارن و به خاطر همین من فکر میکنم که نقش زنان در بخش های سیاسی بسیار پیش رفته و در ساردهای بسیار خوبی هم داشته.
مریم دورانی د خپل فعالیتونو له کبله له دې مخکې هم د ځینو نړیوالو ټولنو څخه جایزې ترلاسه کړي. نوموړی د 2004 کال راهیسې د ښځو د حقونو لپاره په کندهار کې فعالیت کوي.
وامرزل چې مریم دورانی چې په کندهار کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره فعالیت کوي، د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. په همدې سره ورسېدو د خپرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو د پروګرامونو د اونیزو پروګرامونو دوه نوې لړۍ درته خپرو، د انصاف پلټکه او ازادي او اورېدونکي. خو اوس بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په دې هیواد کې د زلزلې له امله د رسیدلي مالي او ځاني تاوان په اړه خبرې کوي او حکومت وایي چې ډېر ژر به دغو سیمو ته د بیړنیو مرستو د لیږلو پروګرامونه برابر شي. د پاکستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 228 تنه د زلزلې له امله په دغه هیواد کې مړه دي او 1500 تنه زخمیان دي. د افغانستان حکومت وایي چې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند، ځکه د یو شمیر چارواکو په وینا زلزله ځپلو سیمو ته د امنیتي او ترانسپورتي ستونزو له امله ډېر لاسرسی نشته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې ډېر ژر به د افغانستان لویدیځ زون ته یو پلاوی واستوي، څو هلته په زندانونو کې پر یو شمېر ښځینه بندیانو د ځینې کسانو چې د افغانستان د قضایه قوې سره ارتباط لري د جنسي تیری په اړه څېړنه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو پر حکومت باندې چین په شدید انتقاد کړی دی. یو ویل دی چې د امریکا جنگی بیړۍ نن د دوی یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو ته دومره نږدې تیری شوې دی چې دوی پر خپل خاوره تیرې غني. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دې هیواد په قونیه ښار کې د اسلامي دولت یا داعش لشتر جدیش مشکوک کړی نیولې دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو په قونیه کې تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې د کوردانو په سیمه د یاربقیر کې د لشتل ژوو مشکوک وسوالو د وژلو خبر ورکړی وو. او د روسیې صدر اعظم نن د سربیا له صدر اعظم سره ګوري او ټاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو به خبرې وکړي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت عمومي رئیس او ورسره یو پلاوی 13 ورځ ازبکستان ته ولاړ. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا شرکت عمومي مشر به ازبکستان هیواد ته د 2014 کال د برېښنا مهالویش وړاندې کړي. د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډیره حده د مرکزی اسیا له هیوادونو څخه ورکول کیږي چې د برېښنا چارواکي باید د هیوادونو ته لارتیا سره سم سفر نه وکړي. د شاغلی توحیدی په خبره د برېښنا ریاست عمومي رئیس به د دې هیواد څخه د نور برېښنا غوښتنه هم وکړي. تکل شوی د چی په شمال ختیځ زون کې 3000 میوالرون کې باغونه جوړ شي. په دې زون کې د باغداري مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به دغه باغلرون کو ته ځینی تخمونه هم ورکول شي چې د دغه باغونو په خالي ځایونو کې کښېږدي.
بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې په خزاني کمپاین کې موږ نظر کې لرو 3000 باغ په دغه ولایتو کې نوي احساس کو.
د شاغلي ملاخیل په خبره د دغه باغونو جوړول به د دې زون پر اقتصاد اغیز وکړي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 60 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 98 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 60 پوله او زر پاکستاني کلدار 412 افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدی کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورې خدای راستي کې زما د یو سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافري دومره سخت نه وي لکه په خپل وطن بیکوري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خپاره شوي دي له دې ستونزو څخه یوه مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خپرونې د سب سټوډیو وري په څوزلي ټکولې ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل
بله هاشمی صاحب څه ستونزه لري تاسو کې د ستونزه مراته وای
ستونزه خدای دې ورور چې ما تقریبا 28 کال په پاکستان په خور کې ما وخت تیر دی نو هغه ځینې مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځغوندي مونږ کورونه هونه لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه هوس دا بجلی چې کوم دی او بو قطړ دی مونږ باندې نو زه توان هم نلرم زه ما اکثره دا ماشومان چې کوم دی زه مخکې هم راغلم یو ځلی پهلن راغلم زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلې وستاسو دا داسې معلول دی کنه لکه ما غور څوک نه دی اوریدلې بالکل زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه ځوان کوم کته سورې شي نزینه وګوري کنه نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن یې کسبه غورځيږي نو زما ماشومان چې کېدی شي راغه شي زه نو دا زمون ګناه په چاپ غاړه کې نو تاسو نزدینه چې وګوري خبردوست کزه دا ته دروغ وایم کېدی شي کرښته وایم کېدی شي خو نو چې نزدینه سړی وګوري بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي
بله مشخص غوښتنم څه ده
نو ته سرپناه را کی سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زخه کورونی سم نو ډوړې د کوم ځنه کو کورې ونی سم کور د کوم ځاسي مشکلات سره مخامخ مشه
بله په تیر څوک پرونو کې هم تاسو زل راغلی وې د کډوالو چارو د وزارت لویان سره دغه ساسي ستوند شریک کړه هغه ویل واده وکړ چې دغه ستوند به ساسي هواري نو څنګه تر رسیدګي ورته ونه شو
یار سرچی زه خو ورالم الته نه کوم دی زه رښتیا سره ورالم خو اې چا زه ورالم کین ماته ویل کین سم ډیر کین سم ان تر 4 بجې پورې سلور بجې پورې کوم الته کې کین سم کنه نو غریب یو مامور یو ډیر یو دل سوز غونټو اگر و ټایم ترا کو خو لکه اې چا غورونو ک بیا په سبا باندې زما زړه طاقت ونه کو ورالم حسن زاده خدای دې خیر ورکړي جاوید حسن زاده هغه ترېم راکو لکه چا غور موري ونه کو بالکل چاته پوسونه کاته وزارت ته چلان مخه باډی ګاردان یو قسم مصیبت او هغه بس ماته پرېنه خو مې ته دا ورو راخو کنه مل ورو بل ورو مر عالم دلته نه کین استم وای نه بس کین حالت نشته بس وزیر مزین نشته مال خاص ته بیا ورالم دغه ته پارلمان ته دغه ته دا زلمای رئیس شکایت دی هلته نه چوره ما غریب ماته دغه را کوله کړ جاوید صاحب غونته بس نغم دلسوزی وکړو خو اوس چاته پوسم نه کوي چې ته څنګه نه یې خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ کنه ټول مالان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم نو که چا کومه وکړو وخرو کنه بس اسې دغه ده
مننه هاشمی صاحب ان شاء الله ستاسو ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې له چارواکو سره شریک کو تر څو یو حل لار ورته پیدا شي
اوس که داس مهرباني وکړي چې اوس سړی ماته هغه نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا تاسو ډیره ډیره مهرباني به نو سر
او مننه کور ودان ښه ژوند
الله دې زه تو کسر مهرباني
و موږ غوښتل چې د خاغلی هاشمی دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو دا ځل د یاد وزارت د کورنۍ او بیزای شو یو رئیس مهر خدا سباری مرسته ته ټټر وای او وای چې تر راتلونکي ویونی پوري به قاری محمد یوسف هاشمی دغه ستونزه ونه لري
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره زین شارګوت جوړکې ده چې دا په یو میکانیزم په اساس یو کمیسون جوړ شوی ده په وزارت کې د کمیسون غړی د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل هماغه طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوې وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله چې ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کمک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دی رسانه چې دی دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولای شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ. ان شاء الله چې بیا یو هفته دو هفته بعد ان شاء الله دا ورور درس زده به نلری ان شاء الله راضی به وي زموږ اجراتونه. با وجود چې زما منده ته او زما هغه د لایحه چې دی د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دی رسیدګی دی، خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنو چارو چارواکو سره زه دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکټ زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف په لټه کې
آزادۍ رادیو په بي پري ډول ستاسو د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف فلټه کې اونیز خبرونه ته خپل ستونزې وایي. موږ په دې امکان تر هدا هڅه وکړو چې مسول چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 89 60. بیا ځلې وایم 0992 89 60. تر بیا مو زاج ملتورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم. ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه. آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمېر اوریدونکو ته برښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرس د هلمند نه امنۍ په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدلې دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د آزاد کارکونکو ته ټول سنورانی کوم جمعانون ازرائیل در زابل دوالا خاک افغان جو رسوالی ام صدر اپ ایران کی ام کارون نست تاکلی در ما دا خبر از ایسی باید دا باچا موک باچا موک در بزر کری باید دی افغانستان جو تکار پیدا که موک کول افغانان در بزر مطاپر جو نو اندوالان نو افغانستان کسیم جا اندوالان نو کول نو جو خدای پامان دا خبر باید چو.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ مخالفینو ورونو څخه غواړم چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا د ښکاره کې افغانان کړي دي. نور الله دې د دې د دې په واسطه نور دا جګړې بس کړي. وخت هم نه شو.
بل السلام علیکم. زه درېم ته خوش ولایت نه مو د اشرف غنی او بلاد خا دا غوښتنه ده چې په خوش کې ډېره سودا کم شوي دي. سودا نشته. عبدالله اشوانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په روان کې
ډیری خلک غلو ته مخه کړه، غله کوي. ډیری خلک طالبانو ته لاړه، طالبان څخه تنخیا اخلي. ډیری خلک چې افغانستان حکومت ته لاړه، حکومت وکړي خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څه ته ورسوي. موږ اشرف غني او عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته، د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي.
آزادی ټول کارکونکي زما د نن سلامونه ورسې چې بس سلام ما ته غم دغه د مشر اشرف غني څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه چورته تکلیف دا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي، نه موټر اپلای شي، نه پرېږدي، نه خوراکار دي. یو غونې غنډه مو چې دي هغه په 200 مان په 200 په پراده هغه کې په 200 روپۍ دي. موږ د صدا خواهش کوو چې دغه چې فجر په دغه مجال شروع کړي، چې چې بنجره او دغه کار دی وکړي. مدیر دې په تنه دې او ځین په ځای دې دغه موږ دغه یله د ځار کوشش کوي چې دغه نور پروګرام دی واوري دغه څنګه نشته ورته. سلام په تیر.
الو سلام علیکم. زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ وروره جان دایسته وراو طالبانو ته وراو ار او سټرکچرات موږ وراو بیا کار یو بیا کار غاړو یو بیا غاړو نه لرو. دا طالبان 15000 روپۍ د میاشتې ورکوي، داعش 10000 ورکوي، 10000 روپۍ ورکولې. خو ته ما سپورته کړې همو غریبان درسو پیالتي کملو هم پروای نهشته. ملۍ سوالک خو به موي او کرایې قیامته سوې دي، تیل وړیا سو، ګیس وړیا سو، کرایې قیامته دي. وروره جانه ولې سر نه پورته کوې؟ سړکونه پاخه سو، کرایه هغه کرایه ده لږ خو پلیاز دي. خدای دائم موږ راګ ورورسوي رئیس چې موږ وسلام.
عبد الواحد هلمند له سکلاله سوالي څخه مړې ته نیولل د روشن کمپنی څخه دا غوښتنه ده چې د سکلاله سوالي کې انټرنیټ کار نه کوي. نو موږ غواړو چې دا باید دی فعال شي. سلام.
ما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تاریخ نه د کلي خبره کوم چې موږ اوبه ډېرې ترخې دي. زما دا یو لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته برمې د مسیسې وباسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سود الله در وزګان ولا د شیدا سات ولسوالۍ څخه په خبرې کوم. ما هیله دا دی چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملاویږي. موږ لارې بندې دي، موږ مټران بندې. موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کړي، موږ ته وړه راوي، موږ ته پنیر راوي، موږ کوچنیان وږې تللي دي. موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو که اشرف غني که آریا وي چې موږ ناره واوري. موږ ډېر وږي، موږ ډېر خوران مسلمان خلک یو، چې پر موږ رحم وکړي. موږ دغه هیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ د منطقې زه الماس جوهر خبرې کوم. سړک څخه نیولې شیرزاد، خوږیاڼۍ، پچیر او اګام، د بلا، چین، چپریار، هسې په نامه مکتبونه موجود دي. شاگردان شته اول سم کې شامل شي، د دولسم سم نه فارغ شي، ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړیږي. شاگردان سویا نه لري، تعلیمي کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پورا نه وي، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ورته تاوان تمامېږي. ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدای هم نشي. او بل خبره دا چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه، بې سواده، ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم په اسانۍ د 40000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانۍ په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې خوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هېڅ په هېڅ دا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کښتا دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقشه په ټول هیواد کې بند ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوو ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم و تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولې، چټل او هر ډول آفات او بلایو کې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مستمن کې دا غوښتنې ول زور چې د عمومي سړک کارڅوړې چې کوم طرف کارڅوړې دا سړک مو سره اله شه او موږ دا غوښتنې هم لرو په هلمن کې چې موږ ته یو سمه زمينه ده. تم صاحب چې دولت ته خاطر سر موږ ځوانان څوره د کار دی په نشو اخته دي او د ولسم چې پاره وسوي د ولس کاجه فارغ شه دا هم په نشو اخته دي. نو حکومت ته پاره زمينه ده تم صاحب سمه مسایل سره نو موږ د حکومت دا هله روښه موږ ځوانان ته وو زموږ خلکو ته یو غټه زمينه ورته مسایل رسي چې دغه سلیم ورته خلک ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړ پور چارواکو صدا هله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ د کړې ډیرې په ټپه سره بندې دي او زموږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګان اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت انسټیټیوشن باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای په دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت دلن ولسوالی سستا سره پټماس کې. دلته د ایشورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوی شروع شوی دی. حکومت سمې دا یې له دې چې په دې باندې هڅه پیل کړي. باندې
بله. السلام علیکم. زه حیت الله قمو د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پیژم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بغاتې چې په لاپه کلی کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي او هلته د داغه وطن خانان دي ټول لړکول چارواکي دي بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په ځابوي نا کلین سره ظلم کې چې هلته په هغه ولسوالۍ کې د لړکول چارواکو ته کوم هیله ده د ځاګړ د ولسوالۍ د ولسوال څخه کمانډان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه کوم هیله ده چې د نا کلینو ناره واوري او هغه ته شغ نه کوي. د طالبانو په واقع دا د خلک یاري طالبانو قوت د چارواکو دي په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډیر په ځابې د لورکو چارواکو څخه مهمه ده چې موږ او ناکلیون ته ډیره توجه وکړي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. زه تورګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی. نشي کولای چې د افغانستان په ویو ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بل چې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دفته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړ پوځ څلواکې نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. برابرانه چې یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سرشي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه شم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمول زه ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپل له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسې غنده حکومت وخورو.
خبریز نامو قدرت الله دی د کاریز زیلمن ولایت می خبری کوم زما دا پیغام دی اشرف پنځه سو چې دغه د کاریز سمې د کې بوت بند کړی دی دغه نه اله کړی د کاریز مشران دغه بند کړی د سفاران باندې بند کړی دی او خپل راوړي ما دا اشرف پنځه سو پیغام دی چې دغه بوت اله کې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلی او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید شنواری تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې سلام محمد رحمان زدران دی خوست ولایت نه.
السلام علیکم. زه د هلمند د خلدې ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام استاذ سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدې ولسوالۍ چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده دا چې د ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا ځورېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي دې ولسوالۍ کې ډېر لس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی که برطانیې هند پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که امریکایي سرتیري راغلي دا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که افغان حکومت څخه هم دا هله دا ولسوالۍ دي پاکه چې څومره زور په کار عملیات شوي طالبان ته هېڅ تاوان نه دي رسولي دغه ولسوالۍ په سل فیصد احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده سل فیصد د افغان حکومت په لاس کښې ده که طالبان مو غواړي دغه صرف تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه راوستلی شي نو د اشرف غني څخه هم دغه ولسوالۍ رایله چې ډېره دا ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده ډېر شهیدان پکښې تللي دي ډېر نادېر ډېر شهیدان پکښې تللي دي دلته خلک تر مینو لاندې شوي په سایه کړي د پانګانو پسې زړولي د هغسې زړو حلال کړي دي دا ولسوالۍ ځای نه کړي یا ډېره ښه سمه دنده دې پاتې کړي وسلام.
السلام علیکم. زه عنایت الله هلمند ولایت د واشېر ولسوالۍ زه سره پرتما زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کښېار نه کېدل د واشېر د ولسوالۍ سمې سایت ته زنګ وري وروره دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلار وو تر مور وو تر عیان یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی و مخه خلاص دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایي چې اسلام عملیات کښې چې را وباسي جینې ګیرې کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت دی ته وا پر جلتو باندې ستا حکومت دی ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چې نېسه که یا ویریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی خو په مابینځ کښې ګرنه ملکیان خواران ته به وباسه هلته یې به نو زما رئیس جمهور و دته دا پیغام دی تاسې که په دې کسان ستا زوی یا ستا ورور یا ستا کریم وي که چېرې ستا ورور یا ستا کریم مړی عمر کېدی خو ده تا یو چم کړی ته راسې تا د مسلمانانو حال ته وګوري دا به څنګه ژوند وي دغه زما پیغام باید تاسې نشر کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم ورور ستاسو پیغام دا دی خپور کړ. خدای دې وکړي چې مسؤلینو هم اوریدلی وي او د ناامنیو ستونزې که په هلمند کې دي که په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلي کې چې وي ژر تر ژره هواري سي. دغسې د نورو ستونزو د هواري په هیله دا خپرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.